په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدلی، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي دوی په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې ده. میرمن اوتن بایوا سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت اوسنۍ وضعیت د رضایت وړ وبالدي وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه په ټویټر خبره کړې. د ښاغلي عزیزی په حواله ویلي دوړ لورو اوسمال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي او دغه چارې پراخې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره د کتنې په مهال کړې دي. په خاطر د افغان سوداګرو له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت له وضعیت شکایتونه درلودل او د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې په ظاهره د همدې ستونزو د حل لپاره د طالبانو د سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. په ایران کې د الکول څښلو له کبله د مسمومیت او مړینې پیښې ډېرې شوې. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې د ایران د عدلي طب د مشر عباس مسجدي ارانی په حواله ویلي دي چې تیر کال کې شپږ سوه څلور څلوېښت تنه د الکولو د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د ښاغلي ارانی په خبره د مړینې دا شمېره د وړم کال پرتله دېرش سلنه زیاتوالی ښیي. په ایران کې د الکولو د مسمومیت وروستۍ پیښه د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوه چې له کبله څوارلس تنه مړه او یو سلو پنځه اویا نور کسان مسموم کسان روغتون ته ولېږدول شول. د پاکستان حکومت په قراقرم او د هومالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویل چې د تخلیه لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پختونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلې د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلو کېدو دي چې د سیلابونو ویره یې رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې یو چارواکي نور شاهد الدین ویلي متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د نږدې اووه میلیارد ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هېواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کنفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو دولسو میاشتو کې به د بیا رغونې لګښت څه باندې شپږ میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورت څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له کبله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورت وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوی او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولی شي چې د افغانستان د ملي کمیټې ګډون د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورت کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هېواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2016 میلادي کال د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتن بایوا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې وه. په غونډه کې له طالبانو یو ځل بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د برابرولو غوښتنې تکرار شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر حقوق تګلارو متمرکزه و چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان نشته.
In my regular discussions with the de facto authorities
da Afghanistan la wasani wo charwaq sara pa munazam bahsun ki zid hago khinduna pa pa da ga gigam chadwi khpal zanta da farmanun aw lagawl shu mahdudiyatun la kabal ramansta kadi pa zangadi toga da khaso unjun pa zat موقع دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
میرمن اوتنبای وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورونایو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکې وسوې. روزا اوتنبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعالې شبانی بسیج راسخ هم خبري وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریښه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ غواړو په یو کلمه کې خلاصه کېدلای شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کیږي هغه تعلیم دی. هر څه د خوندزي له ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتي سیستم. په هغه خوره کې چې سخت دریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلي بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتنبای وویل طالبانو د داعش د لمنځوړلو همغږې هڅې کړي، د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړي او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي او له طالبانو غواړي چې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په خلاف خپل فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسدالله لودین په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې پیغام طالبانو ته څه و؟
د اغلی اوتنبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخوانی شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړې ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي. حال دا چې اصلا د رسمیت مسله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاستو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریځونه او ویناوې به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاواز خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړي توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولی شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د ګجرو اتو کلو شاوخوا 300 ماشومان له تعلیم او زده کړې بې برخې، ځکه دي چې په سیمه کې ښوونځي نشته. د دغو ماشومانو ټول عمر د څارویو په ساتلو، له ځنګله د خسو او بوټو په راوړلو تیریږي. نور په دې راپور کې
د وټپور ولسوالۍ مرکز څخه شاوخوا 13 کیلومتره لري شمال لور ته د لوړو غرونو په اړخ کې له خټو او تیګو جوړ شوي کورونه او کلي ښکاري. دلته یوازې د ګجرو په اتو کلیو کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي. د دې کلیو لویان له تعلیم او ښوونځي بې برخې لوی شوي، او څه د پاسه 300 ماشومان هم د ښوونځي و نشتون په وجه د څارویو ساتلو، له ځنګل د خسو او ګیا راوړلو په څیر په شاخه کارونو کې خولې تویوي او د ماشومتوب ژوند په کړاوونو کې تیروي. که څه هم چې اوس ورته د ماشومانو د ساتنې یا سیو د چلډرن ادارې په مالی مرسته د سواد زده کړې دوه کلیوالي ټولګي جوړ شوي او پکې شاوخوا 50 نجونې او هلکان د پوهې لومړي حروف زده کوي. د سواد زده کړې ټولګیو کې شامل ماشومان او لزده کړو بې برخې پاتې ټول د خپلې روښانه راتلونکي لپاره د خونځي جوړول غواړي. 12 کلن عزت الله په ځنګل کې د سیړیو وچه څنګه وهلي ترې غټ جوړ کړي ګډې په شا کړي خولې ترې بهيږي او په غرنۍ کګه وګلاره کور ته روان دي. وای درس ویل او خراتلونکي ستر ارمان دي.
زما ډیر غټ ارمان دي چې یا ډاکټر شم او یا مدیریت شواغل مخوز د ذکر نه پاتې موږ ته مکتب ډیر لري دي. نه موري نه خپل تلو ساته مزل د موږ د قزینال روانه غوال دی نه وخت شي موږ باندې.
لسکلن رحمت الله هر سحر د وزور می سره لکور راوزی تبرګی پوګه کړي او د چېړیو پونو کې چې کومه لپانو ډکه څنګه ګوري هغه په تبر وهي او وضو ته چوي. هغه راته د خپل ستړي ژوند او ارمانونو په اړه وویل. د یادو کلیو مشران وای د نس د کړو په وجه په ژوند کې ډېر ستونزې ګالي او نه غواړي چې اولادونه هم د دوی په څیر له پوهې او اسانتیاو لرې د کړاوونو او مشکلاتو ډک برخلیک سره مخ شي. محمد طیب:
دلته په دې ساحه کې تقریبا 600 کورنۍ ژوند کوي چې تعلیم ته هیڅ لاسرسی نه لري. فقط صرف د چلډرن ادارې یو دوه ټولګي جوړ کړي چې په هغه کې 500 ماشومان موږ سره زده کړه کوي. موږ غواړو د دولت څخه چې موږ ته دلته رسمي مکتب یا رسمي مدرسه جوړه کړي چې د غازمون کم ماشومان چې دي زده کړې وکړي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په لری پرتو او غرنیو سیمو کې د خونځیو کمی سره مخ دي او ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو بې برخې دي. خو دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ستونزه حل کړي. د کونړ د پوهنې ریاست مرستیال احسان الله محمود ازادي راډیو ته وویل:
یقیني د خلکو تعداد ډیر زیات دی او د درس تدریس نه محروم پاتې دي. خو بیا هم زمونږ معرف ریاست چې څونه وسو توان و د خلکو سره مونږ یو اندازه کومک کړی د مؤسساتو باندې مغه کړی دي. دغه توسد باندې یو دوه محلي ټولګي دی ته ورکړی شوی او راتلونکي کې هم د خلکو د ډاډ او اطمینان ورکو چې زمونږ څونه وسو هغه مطابق ان شاء الله تعالی دوی ته خدمات مهیا.
کونړ کې د ګجرو قوم په شیګل، ناړی، وټاپور، غازی آباد او په نورو ولسوالیو کې وسیږي. یو شمیر په دغه سیمو کې دایمي هستوګندي او ځنې نور بیا د کوچیانو په څیر خپل څارویو سره د اوړي سړو او په ژمي کې تودو ساحو ته ځي. د ګرځند ګجرو ژوند له نورو زیات سرګردانه دی. د زده کړو په ګډون د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بے برخې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي. مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوی د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی یو دغه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په مینس کې ولاړه و. داونه په ټولو
او د خبرونه په روسي کې په واوري چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مسره نور تکی دی هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د یوشته منټي په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډې ته امینه فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنی نه مو خبره وشته کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلای کنه دی داخلي فنا نقطه وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره وورو چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دي.
نن می هغلارې ټولې وتړلې نن می هغلارې ټولې وتړلې هغلارې چې تر تا وې رسیدلې هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستا د عشق کیسا نمگڑ پریخوا نن مزان پس آن ور تکوٹے کلپ کر خویا وکڑ کئی لا پاتے خویا وکڑ کئی لا پاتے ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلے کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی خدا اوس چنی مشپدا خدا اوس چنی مشپدا ما تخکاری د پردی تر شادی سیورای شم لیدلی د پر کاوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناشته او پر میز دی در ته شم لګولی د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی ما تخکاری ما تخکاری تا کتاب مخ ته نیولای لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی خدای خبر چې څه بلولې خدای خبر چې څه بلولې سما سترګو کې دی اوخ کې د کتاب توري سم نشم لیدلې زیم دلتا خو حواس می ټول په تا سره ملګري څه تیاراو چپ شپدا ستیاراو چپ شپدا یو پان هم رپ نکړي مرغکی قرار زاله کی ویددا او پیشو دوبن ډټه ته پرتدا رنی سترګې زلی کی لکدوا غمیش کاری کی ما می تور ټیکړای لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می پغاخونو کے ٹک ٹک دے ماں میں تور ٹکرائے لول راچا پیر دے او پوخ کلون پلاو میں پغاخونو کے ٹک ٹک دے لکڑکی دے سترگ نشمڑ ولائے لکڑکی دے سترگ نشمڑ ولائے ستا دا اترو خوشبوئی را باند لگی سلم سرو لمبو کی سوزی ستا د شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا تو خوبونو نا وکی وی ستا د شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو نا وکی وی زهم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم زهم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
د نظم نوم دی یو کړکی په دقیق غونډه کې چلا نور د شیر د نوم ستاینه وکړه او ویل چې لوستونکي ته هر څه هم دی وی کړکی ور شودل کیشي یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو هیلی پسرلی د دې شیر کرکټرونه د شیک سیل کرکټرونو سره ورته وبلل دا امنی فنا په نظم کې عاشق دی معشوق دی پیشو او مرغی هم شته سلمہ بدری وی چې د هیلې نظر خوښ شوی چې دا نظم د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وی چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې منځ او غوټه هر څه عالی دي، سم دم لکه کیسه. شیبی کې هیستم د شیر کیسه ور په زړه کړې ده او وی چې دا شیر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اخلي گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمی اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دی د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي، ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوی ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سها کم د انځورونو وستاینه وکړه. نیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شو او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعر له وی رابطې لاس اخلي او نغوړي چې مقابل لوري وګوري، خو ورسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي. د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل شکولې ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شغې نه لري. په پیل کې شاعر واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمجړانده ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار و چې یو بل جمله یا یو بل انځور ورزیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په اسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه و لپاره ماتیدونکي ونه شایو. دا وایي چې په خپل لیکنو کې باید څرګند کړو کوم نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیږي، لا به بهتر وو. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري وصولو له مخه وایي چې د امینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. اخر خپلواک دا خبر هم کړی ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سها کوه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو، په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو، او کچیرې ښه روان وي هغه وهڅیږي، او کچیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینه غونډه چې زموږ وه، هغه د امنه جان فنا یو نظم وو چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلې شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتا شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څرنګه وکړ؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه او د کره کتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډه کې موږ ډون لره، نو اخر کې به دغه کارکتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه ولا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچي وو به یو ډول دغه کارکتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه و، د په طریقې به سم نه و، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیا به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هیڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي، یعنې سربیره پر دې چې تاسې ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسې ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسې ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کرکتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالت ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم باید باید مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورسېره کړې. یعنې دې یو ډول زموږ هغه کرکتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کرکتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند وکړي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي، چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساق، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی اثر منفی اړخ بیان کړي، دا اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیر په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته کچرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، کچرته دا د خپل نظم دفاع و نکړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داس فکر وکړي چې دا نظم کمزورې وو او ډیر څه زده نکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي، نو طبعاً کله چې امینه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنې موږ دا د نقد برخه داسې ورته وویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی، تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه او، داسې یو څه به د لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کرکتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخستې وه. امینه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نور نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم په سترګو نه لیدل کیږي، د پردې تر شا هغه کوم حالات یا امینه جانې په خپل نظم کې انځور کړي دي رښتیا هم، که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي دومره هغه د درک ور سيزونه ورته دومره پاسانه د درک ور ګرځي چې انسان خپل هغه د پرده ته شاغه سيزونه هم حس کولای شي ځکه چې هغه په خوا د غرونه تجربه کړی وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپل پوهیږي چې اوس به د انسان احتمالي کړنه کومه ایووي
شیر خیال هم د خیال په خپل ل ډیرو موانع او اوړي تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي همدا څه کنه
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځینو ته وزر کوي هغه ځینو پورې رسیږي هغه ځینو پورې مزل کوي چې حالته انسانان تللای نشي
ستاسو په باور کدا نقدي غونډي دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نور ورته غونډو کې برخه واخلي د ادبیاتو د وی فارغ په صفات باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي دا غونډي
ډېری به ګټوري وي ډېری زیاتې ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کېشته هغه ارخ مونته بیانوي چې بلې تقریبا هغه تل اسرسای نه لري مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي چې د چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي د کوم لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري ممکن چې یو بل ملګری نه مجانه امنه جانه زولی جانه مثلا زه خپل شاید هغه کتاب ونه لرم کله چې هغه ارخ چې هغه راخلی یو بل ارخ زه راخلم یو بل ارخ بل ملګری راخلی همداسې هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داس یو ارخ مون تراخلی چې هغه موږ لپاره نه وي وي هغه د موضوع شریکوي چې هغه موږ نه نوي شي زنه زکو
لا نرګس ساحق څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د شزینه ول غونډي د نارینه و انلاین غونډه ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي د څرنګ غونډې دي کوم کسان ګډون پکې کوي د دې غونډو له مسول محمد حسن عمرې څخه به نمړی دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزلې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سره ورسو ګلبن د افغانستان په کچا یوازینې هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکي چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی په دې محلويش کې ادبي بحثونه تنقیدی او تشریحي کرکتنې مشاعري لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونې په ټولو ورځو وشل سوي دي
تاسو خو دا غونډه انلاین کوي څنګه کېدشته چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي لکه دا مېرمن انلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټول ته د استفاده وړ
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب بڼه چاپو تر څو د موږ د ادبي مفاعلیت لمنه پراخسي او ډیر شمیر د موږ هیوادوالو ادبال ملګري له دغه درسونو نګټه پورته
د خو انلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم لتا سرهشته
بالکل موږ سره ډیر شمیر شاعران سته چې په بهرنوي هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي د ګلبن غیګ ډیره پراخه ده لپایل د ګلبن د مسؤلینو هڅې دادي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې او مطرح ته هغه استعداد ورتیا او سنۍ حال ده
د انټرنیټ ستونزه نارامستکیشي د افغانستان کې انټرنیټ کمزورې ده
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي خو اوس لنې کې مرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړې افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمیر نامتو شاعران اوس مهال مخ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي انلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
خغلې شیبر سی به د خزینه شاعرانو اړوند به دومره وایم چې فعلاً خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول شاغلي عمرې څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړې ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادي رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
یونه د کلی په مینس کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کلی به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپریوتی. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې، چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت به یې ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپل اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډول دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیریږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دی نوي اثر کې څه راغون کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي. چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ دیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند کې الکتریک کوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ کوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ د دې ترمنځ یو بحث روان دی. دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوجي سره اړیکې لري. او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هېرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي هغه په دې کتاب کې را څرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخسته دی نه د تخلیقي آثار مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصلا دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی او یو یاد مثال په ډول باندې لدان سره چې کومي خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل یعنی د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه یې پوښتنې په ډول ده او بل برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی، دا خپل بحث شروع کوي او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضدوه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړې، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړې. په سایکالوژیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، دا هغه یاده په هغه ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه کوم کار چې ته کې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب یو
یعنی هاشمي صاحب په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، لزان سره مو خبري پکې کړې دي.
او دا 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 داستاني ادبیات سره د څه څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړل دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی او ځینې نظریې ثابت شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابت شوی هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی. یو دغه نظریه چې ثابت شوی. دویمه نظریه چې ثابت شوی هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خود سایکالوژیکی جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکی جبر هم انسان ځان نه شي خلاصولی. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابت شوی ده، او دا ثابت شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي
په عمومي ډول باندې؟ دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفي سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا د مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې بیا کومې خبرې کړې، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي،
چې په کابل کې کتاب پلورنځي تر رسیدلې دی او اعلان سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنې کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلې. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی. سلنې کمرغه پښتو ژبې ته هم مضافه شو او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سنبالولو کتاب دی چې انګیزه بخونکي دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کلنو فکر پایله ده. ژوند ته ویله منفي زاویه مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نارځي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترزنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت په ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو سلواتیا صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه وور.
هغه مقالې دي چې دا په 1900 کال کې هجری کال کې په غیژ جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په ورو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات دی وی او مختپلاس راغلی چې هغه د اقتصاد برخه و اقتصادي هغه و لیکنه وی. دا کتاب په څلور فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په هغه وخت کې په غیز کې په دری ژبه باندې خبرې شوې وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوې ده او چاپ شوې دي. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورته دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوې دي په غیس کې ولته په وخت کې محدود خلک لوستي وي، نو دا دوباره باید خلک ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دوه مقالو باندې تیر شوې دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي او بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
دا ستاسو د روډي مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شی به د افغان جنو او شوسو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شوه دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مری په کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دا دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمته هم خرڅيږي. ورسره راځو دلته چرمه، معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوي ده، همدارنګه دلته هماغه چرمه او پټي پکې کار سوي دي.
مېمنه د خپل ورینداري نوې کالي برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. مېمنه وایي ورینداري د پلار له کوره 8 غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورې هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتل یا به له نور اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې یا مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدی. Thank you.